په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له منور شاورو.
اول د خبرونو سرټکی، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای سپریم کورټ نا اهل کړو خو د درغلی تور یې په ثابت نکړو. افغان حکومت ویلی دی په سرپل کې د وسلوالو پر ضد عملیات لپاره کافی ځواکونه موجود دي. او په روس د امریکا له خوا د بندیزونو د نوي قانون وروسته په اول وار د دواړو هیوادونو د خارجه چارو وزیرانو ملاقات روان دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خپل اتحادي ګوندونو له مشرانو سره غونډه کړې او ویلې دي چې د چهارشنبه په ورځ به په جی ټي روډ لاهور ته ځي. نوموړي پرون د اسلام آباد په پنجاب هاوس کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې ویل چې سپریم کورټ په د درغلي ثابتولو کې ناکامه شوه، خو بیا یې هم د نه اهل وګرځاوه. د راز مسلم لیگ نون ګوند پرون په یو بیان کې ویل چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف شریف په پنجاب هاوس کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن گروپ مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي، د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو او د مسلم لیگ نون دلیل یو مشر چودنی سالی خان سره ملاقاتونه کړي. له دې وړاندې د یاد ګوند په غونډه کې فیصله وشوه چې نواز شریف با په جی ټي روډ لاهور ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ د جولای په 28مه د پاناما اسناد په مقدمه کې وزیر اعظم نه اهل وګرځوه، خو مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی نوی وزیر اعظم منتخب کړو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره د یوې معاهدې په ترڅ کې وعده کړې وه چې دوی ته به د بجلی په مد کې ټول قرضونه ادا کوي، خو خپله وعده یې پوره نکړه. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید نن مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت یوازې 25 ارب روپۍ ورکړي دي.
تقریبا اوسن باقی باندې زمونږ 17 ارب روپۍ تک د 13 کال په موږ داغي په مختلفو مداتو کې ځان لزان له بقای جات نه راکې نو هغه بل ځان له خبره ده. قانوني لار شته، زمونږ احتجاج لار شته، زمونږ د اسمبلی لار شته، زمونږ سره هغه فورم شته، زمونږ ټول لار اپشن زمونږ کولې دي.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت په قسطوار شکل خیبر پښتونخوا ته د پیسو د ورکولو معاهده مني، خو په وخت د قسطونو په ادا کولو کې د ناکامۍ د وجوهاتو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان میرعلي په ایدک سیمه کې د جمعې ورځ سهار راهیسې لګول شوې کرفیو تیر ماښام ختم شوه. د ځایي پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې په یاد سیمه کې د لټون عملیاتو لپاره یې دغه کرفیو لګولې وه چې تیره ورځ سرته ورسېده. دغه چارواکي زیاته کړه چې ځایي قبایلي مشران ورته په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمواري ورکړې ده. بلخوا ځایي خلک وایي د کرفیو پر مهال قبایلي مشران هم نیول شوي وو چې بیا پرېښودل شو. یاد دی وی چې په ټول وزیرستان کې د دې نه علاوه هر اتوار هم کرفیو لګول کیږي. ځایي خلک وایي دوی په دغه کرفیو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، په کار دي چې په بشپړه توګه دغه سلسله ختم شي. د پاکستان د شخصي بول ټلویزیون یو قربا عامر لیاقت حسین خلاف د خالی په ماخام په اسلام آباد پریس کلب کې یو خبري غونډه وشوه او له هغې وروسته احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د قبایلي سیمو د سیاسي مشرانو ترڅنګ ګڼ شمېر پښتنو او د نورو ژبو ویونکو هم ګډون وکړ. په غونډه کې ګډون کوونکي د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې په آینده کې د دا ډول سرګندونو د مخنیوي لپاره به د قانون جوړولو هڅه کوي. یاد دی چې امیر لیاقت د وزیر قبیله خلاف نامناسبه خبرې کړې وې. د یوې لیکنې په حواله وزیر قبیله لالچی او دوکه باز بدلې وه، خو د پیښور او کراچۍ په شمول په سو خارونو کې د احتجاجونو او په سوشل میډیا د کمپاین وروسته نوموړي تیره شپه په خپل خبرونه کې له ټول پښتون قامه معافي وغوښته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په سرپل کې په پوځي عملیاتو بوخت دي او په دغو سیمو کې عملیات لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د والي ویان زبیح امانی پرون خبریالانو ته وویل چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې ورځې جګړه پکې روانه وه. له مرکز د ځواکونو د نه رسېدو له وجې وسلوالو طالبانو نیولې ده. وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې 15 سیمه ییز پولیس هم وجلي. نن د فلپاین په سرخار منیلا کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې اترې کوي. دا ملاقات له هغې وروسته په اول وار کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په زړه نازړه د روس خلاف د نوي بندیزونو قانون لاسلیک کړو. نن او سبا لا په منیلا کې د جنوبي ایشیایي هیوادونو تنظیم سرمشریزه کېږي چې پکې د ګډون لپاره ټیلرسن او لاوروف هم دغه ښار کې موجود دي. دواړو مشرانو په موسکو کېدلو یو بل ته هرکلی وکړ، خو د نوي بندیزونو په تناظر کې د خبریالانو د پوښتنو جوابونه یې ونه ویل. د امریکا لخوا د نوي بندیزونو د قانون جوړېدو وروسته د روس وزیر اعظم دیمیتری مدودیف ویلي چې دغه یې د هیواد خلاف بشپړه تجارتي جنگ دی. د شام د ولسمشر بشار الاسد پلوي ځواکونو تیر ورځ د دغه هیواد په هومس صوبه کې له داعش وسلوالو تر ولقې لاندې اخیرنی ښارګوټی هم بیرته نیولی دی. السخنه ښارګوټی چې د تاریخي پالمیرا ښار نه 70 کیلومتره لري او د دیر الزور په لاره پروت دی، له 2015 کال راهیسې د داعش په ولقه کې و. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته اداره وای السخنه خارګوټه پرون د شامی ځواکونو د ګولباري او د روس د هوایي بریدونو وروسته حکومتي ځواکونو له داعش آزاد کړي دي، خو د شام حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. داعش وسټواله ډله چې په عراق کې خپل مضبوط ګړ موصل خار کې لمات سره مخ شو، په شام کې هم تر بریدونو لاندې ده. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مول منور شاو اوریدل په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي عدالت پر هغه د درغلي تورونه ثابت نکړي شلو دا چې د جمهوریت په خاطر یې خپل چوکۍ پریخي. بلخو د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع برخه پیسې پر وخت نه ورکوي.
25 ارب منگتا آگاہ 13 کال میلا شوی، خدا کال منگتا چکے 15 ارب روپے دی آگاہ منگتا پورا لانے دی میلا شوی.
د شمالي وزیرستان د ایدک اوسیدونکو پر دوی د تیر دو ورځو لګول شوی کرفیو له وجې له حکومت شکایت کوي.
یو د کار پیډو کړي نه چې مالو و دی امي د سد دی ډاک ډاک دی کډینا وی چې مالو کار داتا باس ولا.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د یو شمیر نور ادبي او کلتوري مطالبه ترڅنګ د سیمې دیوا شاعر او لیکوال سیف مومند د ادبي هلو زلو په اړه وړي.
شری ټول ګالری د دې ترڅنګ د نصر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی. د ادب د غړېدا او خریدا لپاره یې نستړي کېدونکو هلې ځلې کړې دي.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلی دی نه غواړي د اوس لپاره د پاناما کیس پر پریکړه ډېری خبرو کې خو زیاته کړې ده چې په دغه هیواد کې یوازې د سیاستوالو احتساب کیږي. سپریم کورټ نواز شریف د پاناما په نوم د هغه د کورونا د درغلۍ او تورونو د څېړنو په کیس کې نااهل اعلان کړی. پر نوموړي تور دی چې د خپل زوی په کمپنۍ کې د تا د ورکړل شوې تنخواه تفصیل یې له حکومته پټ کړی. احمد الله اسلام آباد نور حال راکوي.
په پنجاب هاوس اسلام آباد کې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې نواز شریف وویل چې د پلار نیکه کمپنیان یې وکتل شوې خو درغلي یې ثابت نه کړې شوه او ثبوت خو لري خبره ده، په ما خو یې کرپشن هم ثابت نه کړې شو. د نواز شریف وینا وه چې د خپل د زوی کمپنۍ نه یې تنخواه نه ده اخیستې، نو په اساسو کې د ښکار کولو څه جواز نه جوړیږي او د فیصلې نه دا ښکاریږي چې له کوم ځای راغلې. د ذکر ده چې د تېرې میاشتې په 28 نیټې سپریم کورټ د پاناما کیس په حقله د ګډې پلټنیزې ډلې په راپور د اورېدنو وروسته سلام اورولې وه چې پکې نواز شریف د وزیر اعظم په حیث نه اهل ګرځولې وو. خبریالانو ته نواز شریف وویل چې داسې هیڅ کار یې نه دی کړی چې له وجې د ملک د پرمختګ لار تړل شوی وي. په جمهوریت او د قانون په بالا دستي یقین لري، نو ځکه اوس هم غلې ناست دی. د نوموړي وینا وه چې پخواني فوزي عامر دوه ځله آئین مات کړو خو هیڅ یو عدالت راونه بللو او سزا یې ورنه کړه. آیا داسې کوم عدالت شته چې ورته سزا ورکړي؟ نواب اکبر بوګټي په بې دردۍ سره ووژلې شو. چا د فوزي عامر نه تپوس کړی دی. د نواز شریف په وینا چې په پاکستان کې صرف د سیاست دانانو احتساب کیږي، په تیرو وختونو کې فوزی امیرانو او جرنیلانو نه غلطیانې وشوې خو چا ونه نیول. که په ملک کې داسې حالات وي نو پاکستان مخ پر وړاندې نشي تللی. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او د نېشنل پارټۍ بلوچستان مشر میر حاصل بزنجو هم د نواز شریف سره ملاقات وکړو او په ملکی سیاسی صورتحال یې خبرې اترې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای مرکزی حکومت ورته د بجلی د پیسو یوازې 15 ارب روپے ورکړی دی. دغه په وینا وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت له پیسو انکار نه کوي خو ورکوي هم نه. موړي مشال ریډیو ته ویلي چې مرکزی حکومت باید په څلورو قسطونو کې دا پیسې ورکړي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی له مظفر سید سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې پر وفاقي حکومت یې ټولې څومره پیسې پور دي.
خو ایم او یو چې کوم ساين شوه دا نو هغه عملی ده. خو وفاق پلا معاهده ان ټایم پورا کینا هغه نه مونږه مشکلات نور ادروایز هغه خو یو اتنټیک ډاکومنټس دي باقي کې نو چینجز هغه کې به بهتري مونږه ضرور راولو. خو کوم په 70 ارب روپو چې مونږ دغه سره معاهده کړی دا نو په هغه کې 25 ارب مونږ ته هغه 13 کال میلاو شوی. خو دا 13 کال مونږ ته چې 15 ارب روپې دي هغه مونږ ته پورا لانی دي میلاو شوی او 18 ارب روپې چې مونږ ته د نت هایډل پروفیټ په حواله باندې سالانه وکمې چې کیپ 6 ارب روپے سالانہ کے پی دا 1991 نا نو آگے 18 ارب تر رسیدلی دی نو آگے خو ایز یوزول خو ادا کی گی خو این ٹائم او ٹوٹلی نہ ادا کی گی نو آگے کی لائبلٹی دا نو لائبلٹی مرکز پلا معاہدہ اے سچ دا معاہدے نہ انکار نہ کئی خو په عمل کې کمزورتیا خی.
دغه کې تاسو یو فارمولې دا ول کې په دغه فارمولې باندې وفات موږ پیسې دا کوم چې 100 ارب پورې دا پیسې رسیدې دي. تاسو سره
هغه موږ دا ویلی چې د ایجن قاضي فارمولې مطابق که زمنګ پیسې و دي زمنګ سره اومني نو زمنګ په مرکز نور هم او دا چې موږ کوم معاهده کړی دا نو دا د 13 کال معاهده وا په 70 ارب باندې. دغه نه علاوه نوی چې اوس موږ کوم خبر کو زمنګ موږ د ایجن قاضي فارمولې باندې عمل هغه زمنګ ډیماند دی.
13 کال شونه پیسې کمې وفات درکړي
تقریبا اوس هم راغی باندې زمونږ 17 ارب روپۍ تقریبا د 13 کال په مداغي په مختلفو مداتو کې ځان له ځان له بقای جات
نسخ کال باندې د 2 کال پیسې او د 13 کال دوه
مدا په دوه دا خو مطالبه نه دا خو لازمي دي چې هغه موږ راکې خپل زمونږ پیسې
کنه در کې شب
کې نه راکې نو هغه خو بل ځان له خبره ده. قانوني لار شته زمونږ ته احتجاج لار شته زمونږ ته سملې لار شته زمونږ سره هغه فورم شته زمونږ ټولې لارې اپشن زمونږ سره کولې دي.
خو تاسو په خپل باندې ولې مرکز د صوبې سره خاص کر وړو صوبو سره خبر تاسو سره داسې کوي؟
اصل کې د مرکز ضرورت د ووٹ د حد پوری د پنجاب نه پوره کیږي نو هغه پنجاب مد نظر ساتي نو بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا خصوصا دا وړي صوبې هغه نظر انداز کوي چې زمونږ په مرکز کې پرشر وا هم چو خو هلته قومي اسمبلی کې سٹرینتھ پنجاب نه پوره دی. دی وجنا آغا ظلم کوي، استحصال کوي، ناروا کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې له وزیر مظفر سید سره مو د زلان یوسفزی مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
پښتنو پرون په اسلام آباد کې د یو احتجاج په کولو سره د پاکستان له پیمرا ادارې غوښتي چې د خپلو واکونو په استعمال سره دی پر ټلویزیونونو د پښتنو د سپکاوي چارو مخه ونیسي. د دوی دا مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د بول په نوم د یوه شخصي ټلویژن یوه کوربه عامر لیاقت حسین د تحریک انصاف ګوند د پخوانی غړی عائشه ګلالی وزیر په اړه ادعا وکړه چې ګلالی د وزیرو قبیله ده او دوکبازه ده. پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د عامر لیاقت دا ادعاوې احمقانه او پر تعصب ولاړې وبدل شوې. عائشه ګلالی د تحریک انصاف ګوند پر مشر عمران خان تور پورې کړې چې دې ته غیر اخلاقي ټلیفوني میسجونه لیکلي دي. محمد عمران تفصیل راکوي.
د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمې باجوړ جنسې د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان ویل چې دوی یوازې د پښتنو نه بلکې په پاکستان کې د اوسیدونکو ټولو قانونو پر ضد نامناسبه خبرې نشي زغملې او اوس به دوی هڅه کوي چې په پارلمان کې نه یوازې د دې پر ضد آواز پورته کړي بلکې دوی به د قانون جوړولو لپاره هم د سلام مشورو وروسته تګلاره ټاکي.
په دې کې احساس کمتري پیدا کیږي په قومونو کې. په دې کې د پاکستان چې کم دی د مختلفو قومونو ګلدسته را په دې کې مختلف مسالک دي د مذهبونو کدا منګ چرته یو قوم ته پریدو یا دا منګ یو مسلک ته پریدو دا پاکستان دی ډوبول غواړي او دا په کار دی چې ضروری ده ان شاء الله موږ دا خبره کوو چې پارلیمنت کې په دې سوچ کو نمبر ګور سره مشوره کو تر دې خبرې ته پوسو مو کو او روان وخت لپاره موږ داسې قانون سازي وکړو چې په هغه کې د وړو قومونو د لزاري نه کیږي.
په اسلام آباد کې میشت خبريال رحمت محسود ویل چې د افسوس خبره خدا ده چې په ټي وي ناس یو تن ته دا نه د معلومات چې ګلالی قبیله ده او کنم په پښتنو کې داسې قبیله لا تر دې د منښته خو په ټي وي ناس کس وایي دا یو دوکبازه او هرسناکه قبیله ده باید له داسې رویو ډډه وکړي شي ځکه چې دا نفرتونه
گلالی په وزیر کې څه سب ټرایب نشته دی. گلالی دی وی زنانا په قبایل کې په پښتنو کې گلالی یو نوم دی او دا ویل ویل چې دا گلالی چې کم قوم دی دا حارث دی د پیسو لالچان دی.
د مظاهری را جوړونکو د وزیر قبیله سره تعلق لرونکي ځوان خبریال اسمت وزیر ویل چې دلته دوی به له کوم سیاسي مقصد راغلي او یوازې د خبرو پر ضد دی چې به له سیړنې د یوې قبیله په اړه شوي او یوازې نه غوښتنه ادا ده چې هغه تند بخنو غواړي او پر اتلونکو کې هم د دارنګ خبرو نه ځان وساتي.
ما ماشوم چې کله سکول ته سبق ته ځي او الته یو بل ماشوم د ته وای چې وروره ته خو د اغه علاقې یا د اغه قوم نه تعلق لري چې اغه یو سب قبیله ده ګلالی اغه ګڼکپان دي اغه دولم خلق دی دا زیاته دی چا چې سم مسله ده کوشته عدالت شته هر سشته الته د لاړ شي خو بینګ جرنالیست بینګ ٹرائبل د ما حق ته چې خپل قوم ډیفند کم مونږ غون پښتانی یو نن زه ډیر خوشاله یم چې غون پښتانه سه چې مونږ د پنجاب نه مرګری دي مونږ د سند نه مرګری دي مونږ د بلوچستان پښتانه غون راغلی ما پښا ولاړ دي او ان شاء الله سبا کدا سی یو ورځ راغله زبم دي دو پښا و درېګم.
د ذکر ده چې دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې او د خالی په ماخام په اسلام آباد کې د امیر لیاقت حسین پر ضد مظاهره وشوه او په پیښور کې هم د ګل په ورځ د احتجاج اعلان شوی و. خو د بول ټی وی د یوې خبرونې کوربه امیر لیاقت حسین د اتوار په شپه د لفظونو معافی غوښتلی چې د وزیر قبیله په اړه ویلی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان د ایدک اوسیدونکي پر دوی د تیرو دوو ورځو د لګول شوي کرفیو له وجې له حکومته شکایت کوي. د دوی په خبره حکومت پر وخت نه وخت ناڅاپه کرفیو ولګوي چې له وجې د دوی په وینا دوی ته ژوند کول ګران شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکي بیا وایي د لټون عملیاتو پر مهال یې له خلکو غوښتي ول چې د خپلو کورونو دننه پاتې شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي ایدک کې تیرو دوه ورځو نه کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی و چې خلک په کورونو کې ایسار ول. ځایي خلک وایي چې د ایدک قبیلې مشران هم د لړکې نیول شوي ول. کله چې مشال ریډیو په دې اړه شمالي وزیرستان کې مقامي انتظامیه او عسکري چارواکو سره تماس ونیو نو دا نوم نه خودلو په شرط اعلی چارواکو مشال ته وویل چې د جمعې په ورځ د شک په بنیاد د غلطه د پلټنې عملیاتو وروسته کرفیو لګول شوی وه چې د ایدک قبیلې سه مشران یا ملکان هم نیول شوي نه بلکې کېنول شوي ول او دوی سره جرګې وروسته مشرانو دولت ته خپل سیمه کې د امن امان په اړه خپل ملاتړ باور ورکړو. دوی وویل چې پرون ماښام د غلطه لګول شوی ګرزبندیز ختم شوی او مشران هم آزاد شوی. د ټلیفون د لارې یو ځایي کس سید محمد مشال ته وویل چې د جمعې په سهار وختي ناڅاپه ورته د کورونو نه وتلو وویل شول چې پرون بیا ماښام کرفیو ختم شوه او نن د اتوار یا یک شنبه روټین کرفیو نافذ ده چې ټول وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ لګولې شي. نو موړی وویل دوی ته د کرفیو په وجه ډېر توانونه واوړېدل.
اچانک بولا کہ دا گئی پدری بجے مسرونی اول دینا پتہ جکی مطلب کر دا کی سا او کر لا وی وچ کار پی دو کرے نہ چٹ مالو دی مکمل
نسیم خلقوائی چه عملیاتو بروستا اوز دولت واگ دغلتا مضبوط تے او دوی هم دولت سرا هر کس معاملہ تڑ کڑے نو دغس ناصافا کرپیو یا گرز بندیز او دا اتوار یا یک شمبه کرفیو چه دا کالونونا پا هر اتوار لگولی شی نو را دے ختم کڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لو
د جنوبی وزیرستان د تنگی بدینزی خلق د لسو کالو تر بیکورای ورستا خپل سیمو ته ستانه شوی خو ستونزې ختمې شوې نه دي. دوی وایي د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې نه په سیمو کې روغتیایي سہولتونه شته دي او نه هم ښوونځي یا سکولونه جوړ پاتې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې یې غږ واوري او د اسانتیاوې ورته برابر کړي. نور حال سیلاب مسعود اورو.
د مسعود قبایلیانو د لندنی شاخ شمنخیل دا قبایلیون ویایي چې د شین اسمان لاندې شپې ورځې تېروو د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې پاتې پرټو مشکلاتو کښې راښکیل د پښتنې مو هیڅوک نشته. دای د یو قبایلي نوزار خان خبرې وار وایي
بالکل ختم دا ایسا پوئی ہے نشتا پولی نا گون رنگ بانگ دی میلے رنگ دی خلق بندے ہمارے دا اور دا ایتان دی نشتا بل بندی باز دی میجے تا نشتا شیر تکلیف دا وہ خالق تا وہ مزگ نیازے وڑی ہے دی زگ طریقہ رزا جمی جانگا وہ چاہوی ستا بندی باز کے وکی ہے
یو بلکا بایلی صدام حسین زیادتاوی
ایسا میلے دے جنگ پواجا خارو پی دی ریایش کابل ندی امیش بار دا غا سے پروتی سال اور تا واب کال دے خاندانی نا وتللی دي تانگی تا لاس یا تینزل تامیون نه راو دي دان از یوت نه دی ملاو تا د سپورش په واجه ورته ملاو شوی دي تنی نه تانگی تا انجوز ولارو دری می او نه بل حکومت نه مشتا يم دا دروتی
بادشاہ خان وی چ کورونا موړنګ د زیاتو قبایانو ټنټونه نشتا مریضون پر ارجلی روشی دل دے ہسپتال تا یو ورا سو ہسپتال پر سکلپ لگے دل نہ ڈاکٹروں اور نہ دوائیاں حصہ نوی
چیمیز دے 2008 دے 2017 پمان چھے چی دا سمرا بھی کجینا و سمرا ای ڈی پی رو دری بھی چھا صرف تنگی پو تنزائی نو مہان اشتا پشے دے دریانے نیاشتے پا و تلاسم تاریخ میل تنگی تا تللی دے ویسا تیرے روتا نا ٹینٹ میں لاؤ دائی نا پایوک ایسا مورات روتا جور دائی دے لا رائی دے ڈاکسنے لیارے خدا نوائی آدیب شی چے خالق دے چیرو چی آل یارے ہانشتا تسیری نے پشے کلیے نا جورتا کتلی ایسا کیسا مورات ممیشتا نا دائی میں لاؤ
ما کو شش وقت لیو چے دے تنگی با دنزائی دے دغو کا بالیانو دے مشکلاتو نا دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ اولیا د سیمینا د سینیٹ حکومی اسمبلی نمائندگان خبر کا خود دوی ٹیلیفونونا بند وا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
حکومت د خیبر جنسه د تیرا میدان او باړې هغو خلکو ته د بیا بحاله پیسې ورکړي چې په جګړو پوځي عملیاتو کې کورونه وران شوي دي. حکومت د پوره ویجاړ شوي کور خاوند ته 400,000 روپۍ ورکوي چې د ځایي خلکو په وینا دغه پیسې کافي نه دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا پیسې ورته زیات کړي او تعلیم او صحت اسانتیاوې هم ورته برابر کړي. فرهاد شینواره له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په بیا بحاله مرکز کې د باډي او تیرا میدان کمبرخیلو زخخیلو او ملک دین خیلو یو سلو څلور دیرش کورنۍ او ته د خپل ورنشو کورونو د بیا رغولو لپاره فواوشه درې کروڑه او اتیا لک روپو امدادي شکونه ورکړی شول. په دې کې مکمل ورنشوي کور لپاره څلور لک روپۍ او نیم ورنشوي کور لپاره یو لک او شپېته زره روپۍ ورکړی شوې. د تیرا میدان یو اوسیدونکی سپردے مشال ریڈیو تھوائی چسم و دمخ کی حلتا پتیرا میدان کی د جگڑو او بدمنے پا وقت وصل والو د دوی کورونا وران کڑی وو او اس دا غما ویزا ورکڑی شوا خدا دی رکم دا او باید نور مراد تی ہم ورکڑل شی
دا کورونا غریدلو با جگڑا کی نو وسلا حکومت دا خلکو لا دا غبر کوي چې تاسو دا خپل پیسې وخلو دا کورونا ویرونه شو یو چې کوم تاوانم شوی دی پورا کول چې ویرون شوی هغه څلور لک روپۍ ورکوي او چا چې داسې کوټه دوی ویرونه شوی نو هغه یو لک شپېته زره روپۍ ورکوي. زمونږ کور د هور ورته شوی سوزېدلی و چې تونه وتونه پې نه وو بارانونه بیا خراب کړي وو. په دا روپۍ خو ډېرې ناکافي روپۍ دي په دا باندې هېڅ هم نه کېږي که نه خو دومره ده چې هغه اوس دستي سات دی مونږ هغه کوټه نیمه چې د ولته د استوک نه کوبل شو. حکومت له خو په کور دی چې مونږ لا ډېر مراعت روکي ځکه چې ډېره قرباني خلکو هېر کړه ډېره پریشانۍ یې تېرې کړې.
او د بارې باډې د زخخیلو کلیم خان پردی وایي چې ځینې کورونه د بیا رغولو سروې نه پاتې شوي دي او باید دا ټول دې پکې شامل کړی شي.
خور غریب ټول پاتې شوی دی نو دا می داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاس خپله سروې ورسېږي او خور غریب لاس خپله پیدا ورسېږي. دا مو خو کور په مستاک ایریا زودین کرای کا نا هغه لوکا کې مطلب کې دا چې ټوله سروې پوتر او پیرازی تنه ورسېده دي. دا کورونا حالات خراب شول حالات واجب باندې غشول پریشانی جګړه وي سالات خو ان شاء الله لګ ډېر کنټرول کې راغلي دي خبره باز دي کنه سہولتونه نشته لکه کورونو ترکیز کې مینو ډېر شینه ضرورت.
د خیبر جنسی د بیا بحالی سانگی چارواکی وایی چه تروسا پا تیرا میدان او باڑا کی سالور زراش پک سوا او نه سلویخت کورانه او تا دیوار با 500 کروڑ روپو مرستا ورکلی شوی دا او پا تیرا میدان او باڑا کی سروی دوام لری او چه دچا کور د سروی نه پاتی شوی وی نمونگ سر دی تماس و نیسی. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر جنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مند په پلانګار تحصیل کې پرون مازیګر باچا خان کرکټ ټورنمنت پیل شو. په دغه سیالیو کې د سیمې 1400 لوبډلو برخه اخیستې. لوبغاړي ویل دي باوجود چې په سیمه کې ستونزې موجودې دي دوی غواړي ځوانان په مثبتو سرګرمیو کې ګډون کولو ته وهڅوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمود ایجنسی کې د باچا خان په نوم د کرکټ سیالۍ شروع شوې چې تر دې دمه پکې 14 کرکټ ټیمونو برخه اخیسته. دغه لوبه د محمود ایجنسی په انور ختیځ تحصیل پلانګر کې د پښتو ژبې ځوان شاعر ودان عثمانخیل جوړ کړی چې وایي هر څوک کولی شي چې د هغوی په دې سیالۍ کې برخه واخلي. د کرکټ په دې لوبه کې نه یوازې د محمود بلکې د نږدې تنګي او شیرپا او چارسدې د سیمو نه هم ځوانان برخه اخلي. د نېشنل یوت ارګنایزیشن کرکټ ټیم یو لوبغاړي عرفان الله وویل چې هغوی په شاړو ځمکو لوبې کوي نو باید حکومت ته ورته په پلانګر تحصیل کې کوم سرکاري میدان جوړ کړی.
کوم د ګراوند حالات دی غند دي چې بس خپل په کې خلک لګي را جوړي را جوړي د خطول اشاره کړې دي نو ځوانان دی غند لري کرکټ طرف ته دی طرف ته راځي چې دا کړه غلطه سرګرمۍ دي چې کلی دي چې دا فری دی لکه کرکټ طرف ته راځي خو دا غوښتي ما ته توجه نه راکړي دي چې کوم ځوانان دی غټول ته نشانه دغه کې ګرځي کله په مولو باندې چې کله په یو دي کله په بل دي چې ما دي ځار د کېند لپاره یې غمو د څه تیر شي.
ابراهيم خان هم په دې لوبه کې برخه خلی وای چې هغه به اول لره لره سیمه ته په لوبه پسیتل ولی اوس په خپل سیمه پلانګار کې لوبه جوړه شوی نو د لوبو دا سلسله به هغه جاری ساتي
او د دې نه به یو مونږ ته نوی پلیران چې کوم دی میلاو شي او زمونږ غا ټایم بم پیډر خدمت پرنټ کیږي کوم چې کوم دی دا د صحت سره ډیر ریلیټډ دی نو دې ته مونږ ډیر خوشاله یو. مونږ دا ډیر ستونزو سره مخ یو خو دا غي باوجود مونږ خپل کوشش کوو چې مونږ کرکټ کې خپل شمولیت وکړو او خپل کرکټ په هر حال کې جاری وساتو.
لدی ورستو مې د ودان عثمان خیل سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې دا هغه کوشش دی چې لدی ورستو د نورو پښتنو اتلانو په نومونو هم د کرکټ په شمول د نورو لوبو سیالي جوړې کړي.
دا ټورنمنت
دفتر بابا باچا خان بابا پنم بانی دے باچا خان کرکٹ ٹورنامنٹ بالکل دا ملگرو غمرست خو زما سرا دا لکه دی ارگنائزنگ چی کم دین آغاز پختلا بانی کومو جی
دا ودان اتمان خیل پوئی نا چه دی سیاله لپاره دا کارغان و کلی پلانگر لوی شاڑ مقرر کرده دا اووی ویل چه دا هر سیم زوانان که او غواری نو دا اغوی سر پدی لوبا که برخه هم اخسته شی شانواز ترگزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشهر نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خپل اتحادي ګوندونو له مشرانو سره غونډه کړې او ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ به په جی ټي روډ لاهور ته ځي. نوموړي پرون د اسلام آباد په پنجاب هاوس کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې ویل چې سپریم کورټ په د درغلي ثابتولو کې ناکامه شوی خو بیا یې هم د نا اهل وګرځاوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره د یوې معاهده په ترس کې وعده کړې وه چې دوی ته به د بجلی په مد کې ټول قرضونه ورکوي خو خپله وعده یې پوره نه کړه. د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان میرعلي په ایدک سیمه کې د جمعې ورځې سهار راهیسې لګول شوې کرفیو تیر ماښام ختمه شوه. د ځایي پولیټیکل انتظامیې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې په یاده سیمه کې د لټون عملیاتو لپاره یې دغه کرفیو لګولې وه. د پاکستان د شخصي بول ټلویزیون یو کوربا عامر لیاقت حسین خلاف د خالی په ماخام په اسلام آباد پریس کلب کې یو خبري غونډه وشوه او له هغې وروسته احتجاجي مظاهره وشوه. یاد دی وی چې عامر لیاقت د وزیر قبیله خلاف نامناسبه خبرې کړې وې خو د مظاهرو او په سوشل میډیا د کمپاین وروسته یې د ټول پښتون قام نه معافي غوښته ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په سریپول کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیات لپاره کافی امنیتی ځواکونه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د سریپول د والی ویان زبیح امانی پرون خبریالان ته وویل چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې جګړه پکې روانه وه له مرکزه د ځواکونو نه رسېدو له وجې وسلوالو طالبانو نیولې ده. نن د فلپاین سرخار منیلا کې د یو سرمشریزي په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلر سن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې اترې کوي. دا ملاقات له هغې وروسته په اول وار کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زړه نازړه د روس خلاف د نوي بندیزونو قانون لاسلیک کړو.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له محمد عمران اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه د عائشه ګلالۍ د تورونو په اړه وایي چې ځینې خلک دا دریز لري چې رسنیو ته د تللو نه وړاندې باید د پاټۍ دننه په رسمي توګه دا هر څه شریک کړی وي ځکه خو د خلکو د یوې لویې شمېرې لخوا د هغې پر تورونو ناسم غبرګون ښودل کېږي. ادارې زیاتوي چې د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه هغې ته دړکې ورکړل شوي. د تحریک انصاف ګوند ویان هم ناسم لفظونه استعمال کړي تر دې چې د یاد ګوند ځینې زنانو غړو ویلي چې د عدالتونو نه وړاندې به عائشه ګلالۍ جرګې ته وړاندې کوي. ادارې لیږي که څه هم دا اوس یو سیاسي معامله ده خو له ټولو رویو دا څرګندېږي چې د تاریخ کار خلق لسو وجی خلق ته حال نه وای. جنگ ورځپاڼه لیکي چې عائشه ګلالۍ په معاملہ پارلماني کمیټي جوړه شوه کوم چې په یو میاشت کې راپور جمع کړي. خو دا معاملہ دا سیده چې نه سیاسي اړخ له نظر وستل کېدې شي او نه اخلاقی او نه هغه ټولنیز رویې چې د هیواد په ځینو برخو کې روایتي پس منظر لرونکو خلکو کې موجود دي. ادارې زیاتوي چې ډېر خلک دا نظر لري چې که نور داسې خبرې رامنځته شي نو هغه ټولنیز سوچ پر ځای ساتل بګران وي د کوم لارې چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې زنانه خپل وړتیا ثابتولی شي. دا چې پارلماني کمیټي باید د دواړو خواو دریز خپه غور واوري که ضرورت وي له پوهانو دې هم مرستې واخلي چې څه نتیجې ته ورسي او داسې د پارلمان د بالا دسته یو بیلګه هم رامنځته شي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د فوج د لوی پایې او پلاوی د لیفټنن جنرل محمد زمان وزیری په مشرۍ د پېښور د کور هډکوارټر دوره کړي او هلته دواړو خواو د فوج مشرانو په خپل منځي امنیتي اړیکو خبرې اترې کړې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغان پلاوی راتګ ځکه ارزښت لري چې پاک فوج د خیبر ینسې په راجګال کلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوم چې سر تر رسیدو والے دی دا عملیات د افغان پولیس سره بیخی نږدې روان دي نو ځکه په کار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولی یا سرحدي معاملې هوارې کړي شي چې داسې وسلوال لمنځه ختم کړل شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
فورن پالیسی مجلہ لکھی د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د هغه هواد وزیر اعظم له چوکایت څخه د نواز شریف لری کولو پر پریکړه انتقاد کون کی وای اوس باید یاد عدالت د هغه ججانو پوزی جنرالانو پر ضد هم مقدمه وسلوي چې پرې د درغلیو تورونه دي. پر خو د اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی ولي کنه وای امریکایي ولسمشر چې د افغانستان جنگ په اړه یې استراتیجی لا هم نه ده جوړ کړی پر پدې لټه کې دی چې یو داسې نوې تګلاره رامنځته کړي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولاړ جنگي حالت مات شي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له اسرار علم مومند اورو.
فرم پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د پوځي امیرانو تاریخ ته په کتو سره د پښتنه راپورته کېدل فطري خبره ده چې له وزیر اعظم څوکۍ د نواز شریف په لری کولو تر شا څوک دي. په دې هیواد کې یو شمېر وزیر اعظم له ناوړه نتیجو سره مخ شوي. د پاکستان لومړی وزیر اعظم په 1950 کال وژل شو. یو پوځي امیر ذوالفقار علي بټو له واک لري کړ او بیا یې په 1979 کال کې په دار وځړولو او د هغه لور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په 2008 کال کې وسلوالو وژل. همداراز که څه هم نواز شریف له مرګ سره مخ نه شو خو د نوموړي ساده توب یو لوی المیه ده ځکه چې د پاناما مسلې راپورته کېدو وروسته نواز شریف د خپل وزیر اعظم د څوکۍ په بچ کولو او د یو پیاوړي احتساب نظام په رامنځته کولو کې ناکام شو. د سپریم کورټ لخوا له وزیر اعظم څوکۍ د نواز شریف پر لری کولو انتقاد کوونکي وایي اوس باید سپریم کورټ د هغو ججانو او پوځي جنرالانو پر ضد هم مقدمه وچلوي چې پرې د درغلیو تورونه دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیک هي امریکایي ولسمشر چې د افغانستان جنگ په اړه یې ستراتیجي لا هم نه ده جوړه کړې پر دې لټه کې دی چې یو داسې تګلار رامنځته کړي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولاړ جنگي حالت مات شي. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د القاعده داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پیاوړي کولو لپاره شاوخوا نورو 4000 امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږي. خو پر دې سربیره پر دې هم غور روان دی چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره څرنګه سیمه ییز طاقتونه وکارول شي. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستراتیژي جوړونکي مشر چارواکي سټیو بینن او د هغه زوم او مشیر جیرډ کوشنر یو داسې پلان مخې ته راوړي چې هدف یې په افغانستان کې جنگ د امریکایي ځواکونو پر ځای یو شخصي ځواک ته سپارل دي. خو پر دا قسمه وړاندیزونو په اوس غوسه دي او دوی پر دې عقیده دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له زیاتولو سره به د افغان ځواکونو د روزنې عمل تیز شي او د ترګرۍ په مخنیوي کې به ورسره مرسته ترلاسه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسته کې سره ګوري. دوی په داسې حال کې دغه لیدې کاته کوي چې د امریکا ولسمشر پر روسیې د بندیزونو تازه لایحه تصویب کړي. صفی الله ستانکزه تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنی چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې په غونډه کې چې د فلیپین په مانیلا کې ترسره کیږي خبري کوي. د دوی لیدنه د نن او سبا ورځې په جریان کې پلان شوی خو مشخص وخت نه د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شوی او نه هم د روسي چارواکو لخوا. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په داسې شرایطو کې ګوري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت سختې خرابې شوې دي. د اګست په درېمه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورسته له هغه چې په روسیې نوي بندیزونه توشیه کړل په خپل ټویټر اعلان وکړ چې له روسیې سره اړیکې تر بل هر وخت په خطرناکه ډول سړې شوې دي. د بندیزونو تر توشیه وروسته د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف دا اقدام د خپل هیواد په وړاندې یوه پوره تجارتي جګړه وبلله. بندیزونه د کانګرس لخوا تصویب شول او لومړي سر کې ټرمپ ورسره مخالف هم وو. په روسیې باندې بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د پوځ د مداخلې او د امریکا د تیر کال ولسمشري انتخاباتو پر مهال د روسیې د لاسوهنو په خاطر لګول شوې دي. بندیزونه په ایران او شمالي کوریا هم لګیدلی دي. خو له دې ټولو سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه به په عادي حالت کې ترسره شي. ریکس تلرسن ډاډ ورکړی چې له سرګی لاورو سره په خبرو کې کومه دښمنی نه لري. هغه دا څرګندونې څو ورځې مخکې وکړې او ویې ویل چې لاوروف هم زما په څیر ژمن دی څو د اړیکو د ښه والي لپاره لارې چارې ولټو. که څه هم په مانیلا کې د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنې دقیق وخت نه دی معلوم، خو د دواړو هیوادونو مقاماتو یې د اجنډا په اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه ده ریکس تیلرسن په فلیپین کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو، سمندري امنیت او له تروریزم سره په مبارزې بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې سرګی لاوروف به په مانیلا کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو، سوریه او منځني ختیځ په شمول نړیوالو او سیمایزو موضوعګانو دوه اړخیزې خبرې ولري.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره لیدلی. افغان چارواکي وایي دوی پر امنیتی مسلو خبرې کړې دي. دا ملاقات په داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو چارواکو په دې وروستیو کې د اوبو پر مسله د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکړي. افغان چارواکي همداراز پر ایران له طالبانو سره د اړیکو تور هم پورې کوي. له کابل د حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د شنبې په ورځ په تهران کې په دوه اړخیزه ناسته کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران ولسمشر په افغانستان کې امنیت مهم بللی او په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی آزاد همداراز وویل چې ولسمشر غنی له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې تر څنګ د دواړو هیوادونو د پولو د امنیت پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
ملاقات درلود. په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو باندې بحث وسو. د دې تر څنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق، د سرحداتو د امنیت، د ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو، چابهار بندر او د افغان مهاجرینو پر ستونزو باندې خبرې اترې وشوې. ولسمشر افغان ولسمشر دا ډاډ ورکړ چې د سرحداتو د امنیت په ټینګښت کې به لا جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
نوموړی وایي په دوه اړخیزه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې تروریستانو په عراق کې ماته خوړلې، نو له همدې امله یې د سیمې هیوادونه هدف ګرځولي دي. نجیب الله آزاد وایي ښاغلي غنی ویلي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې عملیات روان دي او دغه په افغانستان کې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ او چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د وصل نقطه جوړېدای شي. ښاغلی روحانی همداشان په افغانستان کې صنعت، معدن، سوداګري او د زده کړو په برخه کې د همکارۍ لپاره لیوالتیا ښودلې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 555.
د له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانه لیکي په دې وروستیو کې د هغه هیواد پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د پاکستاني سیاستوالانو پر ضد بیانونه ورکړي او په ترڅ کې د پخوانی امرانو ضیا او ایوب خان دفاع کړې ده. لیکنه زیاتوي د پاکستان پوځي مشرتابه باید د پرویز مشرف له بیانونو ځان لری وساتي یا په دغه اړه لږ تر لږه غور وکړي. د لیکنې مهمې برخې له انیسی اجمل اورو.
ډان روزپاڼه په یوې ادارې کې لیکي د نواز شریف تر نایحله ګرځول کېدو وروسته د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وروستیو کې د سیاستوالانو پر ضد د خوشحالۍ ډک بېلابېل بیانونه ورکړي دي. روزپاڼه لیکي له بی بی سي خبري ادارې سره د مرکې په وخت پرویز مشرف نه یوازې د خپل حکومت پر مهال د خپلو کړنو بلکې د پخوانیو امیرانو جنرال ضیا او ایوب خان دفاع هم کړی ده. د ادارې په خبره د پاکستان په تاریخ کې د دوو زیان رسوونکو امیرانو دفاع او د ټولو ولسي حکومتونو غندنه یو غیر معمولی خبره ده. ډان روزپاڼه لیکي کېدای شي چې پرویز مشرف ملامت وي، خو دا خبرې ناسمې دي. اداري لیکي پرويز مشرف ځان د قانوني مشکلاتو نه د خوندي ساتلو د علاج لپاره له هیواد تښتېدو لپاره پر پوست تکیه کولو سره ځان لا نور بدنامه کړی دی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د پوځي حکومتونو له وجې د زیانونو اندازه د کارکردګۍ یوې پیمانې نه کېدای شي او پر دې پرويز مشرف هم پوهېدلی شي چې زیاتره چارواکو د ناهله ګرځول کېدو وروستو خپله دنده پرېښودې او د هر آمریت وروستو په سمدستي توګه په هیواد کې داسې نتیجې مخې ته راغلي دي چې ولسی حکومت ته بیرته راتلل ضروري دي. روسپان علی کی د پخانی امیر پرویز مشرف له بهر هیواد بیانونه ورکول او د جمهوریت پلوی وکیل اسما جانگیر سرګندونې لپاره نشي غورځول کېده. اسما جانگیر چې د جمهوری اصولونو په اړه ښکاره دریس لري یو وار بیا هغه پښتنې راپورته کړي دي چې نور خلک یې نشي کولی. نوموړي دا پښتنه راپورته کړي چې ولې یوازې سیاستوالان له احتساب سره مخ کیږي. دان وسپانه لیکي دا مهال د پرویز مشرف ازادي لاین سره تړلو خبرو کې د روان تعصب له وجې ده. پاین کې دا تعصب تر آئین لاندې ذمهوارو پوره کولو په اړه د خپلې اندېمانې اغستلو او یا پوهې لرلو له وجې دی. اداري لیکي باید موجوده پوځي مشرتابه په څرګنده توګه ځان د پرویز مشرف له بیانونو لرې ساتلو باندې غور وکړي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aur khali pavras.
Aure dale mahirawi.
او سوریدونکو د باختر ستوري اونیزه خبرونه در تاورو چې په جلالآباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد دی جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او نثر لیکونکي صاحب مومند په مړینه د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به په ننګرهار کې د وو ونیزې له مسؤول مدیر اسد الله خالص سره د ونیزې په اړه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د سمسور بنیري په غږ کې د هغه د یوې غزلې او ریدوت تمشو. لومړی رپورت ترازو د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی صاحب مومند د ورپېخې ناروغۍ له امله د خواوشا 500 کلونو په عمر د جولای په 28 نیټه ومړ او په خوست کې خاورو ته وسپارل شو. صاحب مومند چې دا مهال په خوست کې اوسېده د ژوند ډېره برخه یې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیره کړې وه او په دې وروستیو کې خوست ته کډه شوی و. نوموړي په میرانشاه کې د ادبي هڅو او ټولنو د بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کېده. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د ارواښاد صاحب مومند د جنازې په مراسمو کې له یو شمېر لیکوالو سره د هغه په مړینه خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د پښتو ژبې نوموته شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند چې د زیات فصاحت او بلاغت له کبله خواوشا دیرش کاله د ډیرو علمي ادبي او فرهنګي غونډو ویندوی کړی و. د ورپېخې ناروغۍ له کبله د څه باندې 500 کلونو په عمر وفات او مړی د جولای پر 28 د خوست د ګلزار اکا د زیارت تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د سیف مومند پلرنی ټاټوبی ننګرهار و خو مور یې د خوست وه. په همدې ولایت کې زیږیدلی او لوی شوی و او اوس هم د خپلې کورنۍ سره یو ځای د خوست د متول په سیمه کې اوسېده. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وه او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خواوشا درې کاله مخکې خوست ته راکډه شو. سیف مومند نږدې درې لسیزې په میرانشاه کې د وحدت ادبي ټولنې مشر و او په هغه سیمه کې د ادبي او کلتوري هڅو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د فصیحه ژبه درلوده او سټیج چلولو یې ډیر مینوال درلودل. د نوموړي یوه د شعرونو او یوه د نثري لیکنو ټولګه چاپ شوې خو یو زیات شمېر ناچاپه آثار هم لري. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبي هڅو په باب مشال راډیو ته وایي:
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. نه د کروان صاحب په هڅو د په ملګرتیا په میرانشاه کې وحدت ادبي ټولنه جوړه شوه، او وروسته چې کروان صاحب پېښور ته لاړو هغه ټولنه د ته ورپاتې شوه. په سلسله سرپرست دی و، د کاروبار ادبي نه و، خو د دغه دره یو ادبي دره واده ته به خلک ورتلل. د دنه به یې د خپلو شعرونو اصلاح غوښته، د خپل نثر لیکنې اصلاح به یې غوښته.
شاعر او کره کتونکی فریدالله قربان وایي سیف مومن نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و، بلکه ترسنگ دی ادب د خریدا او غریدا لپاره هم ډیره حسی او کوخونه کړی دی.
سیف مومن سیب رښتیاوم ستر انسان او پزنګړی ډول په ادب کې او د ژبپهنه په برخه کې خدای پاک ډیر ستر پوها ور کړی با. خپلې ښه شاعری کوله، ښه نثر نگار و، د شیری ټول ګلری د دې ترسنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی. د ادب د غریدا او خریدا لپاره بیخی نستړی کیدونکو حل ځلې کړی دی. دا اوس هم په خوست کې په مختلفو غونډو کې د حاضر والته چورونه ورکول. په دې مثال په توګه په تصوب باندې بار بار دلته د غږیده دای وډیره مهمه موضوع وه.
د خوست یو بل تنځوان شاعر او نثر لیکونکی ساده درخیلوی سیف مومن په میرانشاه کې د ګاډو تیل خرڅول. خو د تیلو دا دکان د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په یوه ډیره بدل شوی وو.
استاد محترم د الله تعالی وبخي، په میرانشاه کې د شمالي وزیرستان جنسی دی او لارخود ادبی لارخود په صفت الته موجود وو. زه په اصطلاح ماشوم وم چې د دوی سره مې تعارف په جنګلی شوی وو. د دې دکان ته به ادبی یاران، شاعران، لیکوالان راتلل. د نظریاتو او خیالاتو تبادله به کوله، او د به په ورین تندې ټوله ورځ ارکلای کولو.
ځوان شاعر رحیم سکندر د سیف مومن په فصاحت، بلاغت او ویندوی خبري کوي.
دای تقریبا 13 کاله ستیر چلون کې پاتې شوې ده. مت خپل ویلی وو، نو د هغه ډول ویندوی کول چې هغه نور چا کول نه شو، د زیات القاب یاد وو چې څوک به ستیر تر غوخته. نو د ډیره فصیحه او بلیغه وینام کولای شو، حافظه ډیره کوي وو، د زیات لغات ورته یاد، لغاتونو رخي ورته یاد وي.
یو بل تن شاعر عارف زدران په شعر او نثر لیکنه کې د سیف مومن له شاګردانو څخه دی، او په میرانشاه کې له اوږدو کلونو ورسره پیژنګلوي و.
مومن صاحب د ښه شعر ترڅنګ ښه نثر هم لیکو. هغه زبا دومره وایم چې د میرانشاه د وزیرستان د دب چوکاټ هم د بنیادی د بنیادګر دی. د دب شعر کې یو ډول طنز هم د ځوانانو سره. زبا یادوا بای ته درته وایم چې تیل د محبت ور باندې وشینده، دې سره د مینې اور زیاتیږي ډیر. او چاتر نه د سیف په حق لو پختل ویل چې بد نه دی، خو غږیږي ډیر.
د سیف مومن په جنازه کې د خوست یو تن وتری عالم مولوی عبدالرحیم بلادی په خپل واس کې ویل مومن نه وای خوست راغلی وو. په کرایي کور کې اوسېده، بې وسه وو، خو په دې ځای کې د خلکو او رڼا اندو ګڼه ګوڼې وښوده چې سیف مومن د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن وو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د وو ونیزی پاړه به مو په تیرخ خبرونه کې د ونیزی لمسول مدیر اسد الله خالص نه اوریدلی وی چې په شخصي امکاناتو هر ونی مجله خبروي. خدا چې په ونیزه کې کوم ډول مطالب خبرولو ته لومړی توب ورکوي، د مرکه په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې تری وورو.
وو ونیزه چې شپارس یې پور مخونه لري، تاسو څنګه مطالب جلبوي؟ سیاسي وی، ادبي وی، تنظیمی، هنری وی، کوم مضمونونو ته او کوم لیکونو ته تاسو ترجیح ورکوي چې چاپ یې کړئ؟
معمولا دلته خبرونه رامنځته شوي دي په تیره چاپي رسنۍ دوی پټنډ لیکلي چې غیر سیاسي. که موږ د ولس ویښتابه ته په تمه اوسو، نو دا د سیاسي ټکی باید په سر کې ولیکل شي. همدا ده چې موږ پټنډ لیکلي دي چې دا یو سیاسي خبرونه ده او د یو ملي ټریبیون تاسو ته مخاطبه ده. شاخص همدا ده، ملی مسلې دي، ملی مسلې لومړی توپ لري. خود دې پسند کې چې کله د لوستونکو ذوق ته ګورو، خود لوستونکو هغه ذوقونه چې فرض کا یو څوک بلارې کې، یا خو مطلقاً زمونږ هغه پالیسي کې نشته، خو هغه څوک چې یو څوک د کګینه سمې تکې هغه ته لومړی توپ ورکو. د لوستونکو ډیره خوخه د تن سره ده، د لنډو لنډو لیکونو سره ده، چې دا موږ په نظر کې نیولې ده تاسو کې د زمونږ هغه ونیزه لوستي او دا حدود مراد کړی دي. دغه یو چاپی رسنۍ کې طبي خبره ده چې دا هر چا د خپل ذوق د مخې خپل انتخابي، هو مونږ کوشش کوو چې د ټول انتخاب په نظر کې ونیسو. په تیره هغه انتخاب چې اړتیا یې ډېره ضروري هغې ته لومړیتوب ورکوو او په همدغه پرنسپ مخکې ځو. نه یوازې دا چې مونږ یوازې د لوستونکو هغه فرمایشونو ته باید وګورو، سار که د کور راوځو مونږ یې ګورو چې ستونزه کوم ځای کې ده. همدغه یو سوژه ده مونږ یې د ځان سره، ځکه پوهېږو اړتیا یې ده چې که دغه برخه کې مونږ یو څو ټکي خپاره کړو کېدای شي یو څوک د دغه نه الهام واخلي او دغه کار ونه کړي. که هغه د کور د مخې د ناپاکۍ نه نیولې تر ښاري سلیقې پورې، تر راشه درشه پورې، په ټولنیزو آدابو کې دغسې مسایل چې د یو مدني انسان هغه مکلفیتونه دي، همدې ته ډېره ترجیح
ورکړه. ونیزه د سو زرو په شمیر کې چاپ کیږي او په ننګرهار، کونړ او لغمان سربیره نورو کومو ولایتونو ته ځي؟
ونیزه هره اونۍ 3000 غڼې چاپیږي. اوس خو ښه ده یو وسیله دغه فیسبوک هم ده چې چا ته نه رسیږي. هغوی هم د دې غوښتونکي دي چې په کابل کې مونږ یو ځای ولرو، خو متاسفانه په کابل کې ملا تر اوسه مشخص ځای نه دی درلودلی چې خلکو ته ادرس معلوم وي چې دغه ځای ته لاړ شي. متفرقه ملګرو ته رسیږي، زمونږ ګډونوال 45 نفره دلته او په کونړ، لغمان او ننګرهار کې مشخص ځای نه لري چې زمونږ محاسبه کوو چې زمونږ ونی زکه مسیر روانه ده. نو خیر زبی کوم د یوې ورځې نه بلې ته ښه کیږي. مونږ کلا ورته نور مالی سپورټ چې مخکې مې یاده کړه چې هغه اعلانونه دي ګډونونډې دي دا ترلاسه کړو انشاءالله رحمان. زمونږ خپل کوم ټیم چې دی دا ولنټیر لګیا دی، پې ماشه لګیا دی، همدغه هغه خورې ورې خبرې مونږ راوستې دي، قالب هم ورته جوړ کړی او په یو قالب کې ټولنې ته وړاندې کوو. فکر وکړئ چې 3000 نفر مستقیما دغه پیغامونه لولي. مجلد شی نه دی چې دا د یوې ورځې شی وي، بل مونږ حجم دومره وړوکی کړی دی، اندازه او هغه قد و قامت دی چې دغه مجله زه په دې مطمئن یم چې د یو کلکسون په توګه 40 کاله په یوځی کې ساتل کیږي. د همدغه نه تاسې قیاس کوي چې غیر مستقیم څومره ډیر نور وګړي دینه مستفیده کیږي.
تاسې د رضاکار یا ولنټیر ټیم خبره وکړه، په دغه ټیم کې تاسو سرسوک شامل دي داسې مشهورې نامې؟
نو مې ګوته د تاوان نه کوي، نو تر سره شامل یې انجینر صاحب ستان امیر ظهیر را سره شامل دی. هغه ډیر مسؤلیت یې هر اړخیز مسؤلیت یې هغه سره انجینر صاحب عباسین بهیر دی، انجینر صاحب راحت ګل زیارمل دی، فهیم زیرک دی چې هغه را سره ډیر پازار دی، سرحد دی چې دا د شاه محمود چینوار دی، اتل صاحب دی، نقیب احمد اتل چې تاسې پیژنئ، آکاس ډېر ښه آکاس لرو چې هغه دانشیار صاحب دی، د مارکیټینګ دپاره پرته د دې چې مشر غورزنګ صاحب دی، خو زمیر احمد احمدي او نور ځوانان دا. یعنی تاسې فکر وکړئ چې دغسې ولنټیر ټیم په دغسې وخت کې نه پیدا کیږي شاته. او مونږ خوشحاله په همدې چې یو څوک مونږ سره په خپله راځي، چسپ لګی، جذب پیدا کوي، په خپل دغه روحیه راکوي چې زازر مری ته اول تاسو د څومره بوختیا وسره کله کله مونږ تاسو فاصله وو چې په دغه برخه کې مونږ څوک ستاسو د مشورو نه ګټه اخلو. نو زه مطمئن یم چې دغه ولنټیر ګروپ مبالغه دي نشي، د بل چا سره نشته دی چې هغه دی د خدای د رضا او د ولس د سوکالۍ لپاره دومره خوله کوي.
مننه، خوشاله اوسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 په کابل کې د لر او بر شاعرانو ترمنځ یو مشاعره شوې وه چې له هغې مشاعرې نمود د سمسور بنیري غزل تاسو ته غوره کړې، په ګډه یې اورو.
ستا لپاره هم ژوند دی او ستا لپاره مړ شوم، او هو په دې مصروف ژوند کې بیروزګار مړ شوم. د هجر اور مې په زړه بل دی، د هاړ سره غرمه ده، د انتها تندې اخیستې یم، یاره مړ شوم. کاروان صاحب شعر دی، زه خو د خپل بې امنه کور نه روغ راوتی وم، زه خو خالقه ستا د کور په روغه لاره مړ شوم. او امجد یاره د پښتون ملي وحدت پارمان، امجد شهزاد، امجد یاره د پښتون ملي وحدت پارمان، همدر د راشه سامې خیجي ولس یاره مړ شوم. بخنه غواړم ګلرنګ تا ته پاتې راغلم، ته را روانه وې یو ځله انتظار مړ شوم. بخنه غواړم ګلرنګ تا ته پاتې راغلم، ته را روانه وې یو ځله انتظار مړ شوم. زه خو ژوندی وم تر اوسه چې د ځان سره وم. سلام صاحب شعر دی، زه خو ژوندی وم تر اوسه چې د ځان سره وم، خو چې په تا خر شوم څه چلو خریدار مړ شوم. زه خو ژوندی وم تر اوسه چې د ځان سره وم، خو چې په تا خر شوم څه چلو خریدار مرشم او هر ورځ ولم د خويند ورونو جنازې په اوغا هر ورځ ولم د خويند ورونو جنازې په اوغا نور د برداشت نه یم بس پروردگار مرشم او په دې وخشي خار کې د خپل سوري نه هم یریګم په دې وخشي خار کې د خپل سوري نه هم یریګم په دې وخشي خار کې په هر قدم لډار مرشم زما د ګل پشان وطن ملامت يم درتا تمه آباد نکړی او زه در نه بیوار مرشم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي.
دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.